احمد شبریم دا سادی راډیو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه شی چاري لنن پرته پوره ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو ته پاتې دي. د دې سات په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک میسون د مشه هوا علم نورستاني څرګندونې لرو چې سونځي څه دي او څه مشکلات تر اوسه حل شوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو د سر ټکی. په کلات ښار کې د پرونی حملې د مړو شمیره لوړه شوې ده. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې د پرونی حملې د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د ولی ویان ګل اسلام سیال نن ماسپښین په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل او ویل چې په دې موټر بم حمله کې همداراز 140 نور کسان هم ټپیان شوي دي.
وروستي د تلفاتو شمیره چې ولایت ته رسیدلې ده 9 تنه شهیدان لرو، 140 نفره نور چې دي زیاتو کم په 140 زیاتې کم دیته د موږ ټپیان رسیدلي دي.
ښاغلی سیال زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د زابل د والی ویان همداراز زیاته کړه چې د دې حملې په نتیجه کې چې مسؤلیت طالبانو منلی د کلات روغتون ټول ویجاړ شوی او فعالیت په ټپه درېدلی دی. له بلې خوا ملګرو ملتونو دا موټر بم حمله چې قربانیان یې ناروغان، ډاکتران او روغتیایي کارکوونکي دي سخت غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ناظم زلاتان میلیشیتس په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډول حملې به افغانانو ته د روغتیایي خدماتو د رسولو پر وړاندې پراته خنډونه لا زیات کړي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره به هڅه وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې د راپورونو له مخې د 130 ملکي وګړي وژل شوي دي. ښاغلی غنی نن جمعه په جلال آباد ښار کې د ولسمشرۍ د کمپاین په یوه غونډه کې د وینا پر مهال وویل د شپنیو عملیاتو د کره کولو او د هغو حملو په برخه کې چې په نتیجه کې بې ګناه خلک وژل کیږي د لازم احتیاط لپاره نوي اقدامات معرفي کړي دي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د دې نویو اقداماتو عملي کول لا دمخه پیل شوي دي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ګلبنین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هاوان مرمۍ راپریوتي. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې ماسپښین مهال د هاوان 2 مرمۍ د ګردیز د تیرې باغ په سیمه کې ولګېدې چې څوک نه دي پکې زیانمن شوي. بیان زیاتوي چې دا مرمۍ د جمهوري ریاست د کاندید ګلبنین حکمتیار د انتخاباتي کمپاین په 1500 متري واټن کې لګېدلې. پسیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال وای د کمپاین دا غونډه چې په خپل خاغلی حکمتیار هم پکې حاضر وو لدی حمله ورسته ګډوډه شوه. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، پنټاګون په پام کې لري چې نن خاغلی ترامپ ته د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د خپل هویت د نه خودلو په شرط اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي دي چې پاوز با ولسمشر ترامپ ته پر نورو سربیره پر ایران د هوایي حملو بیلابیل امکانات هم وړاندې کړي. چارواکو همداراز ویلي چې پنټاګون به دا خبرداري هم ورکړي چې د ایران پر ضد پوځي اقدامات ښایي په سیمه کې د پوره جګړې باعث شي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په ګډون د ترامپ د ادارې ګڼ شمیر چارواکو ویلي دي چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو په وروستي برید کې د ایران لاس و. پومپیو پرون په متحده عربی اماراتو کې خبريالانو ته وویل فکر کوم دا خبره اوس تر ډیره روښانه ده. په سیمه کې هم عمومي اجماع شته او ټول پوهیږي چې دا حمله ایران کړې. ما نه دي لیدلي چې په دې کې دې څوک د یوې شیبې لپاره هم شک وکړي. د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د شنبه ورځې د حملې پړه د یمن حوثیاغیانو منلې، خو ایران په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل هیواد یې جګړه نه غواړي خو د ځان دفاع به وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریه او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلي. یونیسف په دې راپور کې چې نن خپور شوی دا احصایه ښیي چې تیر کال په هرو 95 زیږیدلو ماشومانو کې یوه د خپل ژوند لومړۍ میاشتې په داسې شرایطو کې تیره کړي چې د جګړو له کبله ګډوډي پکې وه او چاپیریال یې تر ډېره حده ناامنه او له فشارونو ډک و. راپور د یونیسف د اجرایه مشر هنریتا فور له قوله لیکي چې وایي میندې پلرونه باید وتوانیږي چې خپلو ماشومانو ته د ژوند د لومړیو شیبو تودوخه ورکړي، خو دا حقیقت په جګړه ځپلو سیمو کې د میلیونونو کورنیو لپاره له امکانه لرې دی. میرمن فور ویلي په ډیرو هیوادونو کې تشدد او جګړې ماشومانو او د هغو میندو پلرونو ته د اساسي خدماتو د رسولو پر وړاندې ګڼ شمېر خنډونه رامنځته کړي دي. او د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې په ډزو سره یو تن وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې د بریدګار د موندلو لپاره هڅه کوي. پولیسو سیمه محاصره کړې او ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ په 3 کیلومتره کې دوه بریدګرو په یو نیسان موټر کې پر خلکو ډزې کړې. د واشنگتن د پولیسو په وینا د دې پیښې په قربانیانو کې یوه ښځه او 15 سړي دي. دا ډزې داسې مهال شوي چې امریکایي سیاستوال د وسلو د لرلو د قانون پر اصلاحاتو بحث کوي، ځکه په متحده ایالاتو کې هر کال لسګونه کسان په ډزو وژل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره د ولسمشۍ انتخاباتو ته اندېښمنه ده، خو د دفاع وزارت ویاند وایي
باندې 150 غونډې سیمه یوازې په یوې کمپاینیز غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه منګل او پیښه درلوده.
پکتیاوالې ژمنه کوي چې اکثر نجونې او ښځې به دا ځل په انتخاباتو کې برخه اخلي، خو دوی ګیلمنې هم دي.
تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي، غو ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، جون پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، غو لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
خوستي ځوانان وایي
باید موږ نن ورځ خلکو ته مسیج ورکړو چې یو څو ورځې بل چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرنوشت سازه ورځ ده، په همدغه د ټول ځوانان، مشران، خویند، علما کرام ګډون وکړي.
د بشري حقونو فعاله ګلالۍ اسماعیل چې له پاکستانه په پټه امریکا ته رسیدلې وایي
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپله مبارزه جاري وساتم.
په دې خبرونه کې دا په زړه پورې مطلب هم لرو.
کورو ته ټک ټاک کورو یخته لري، په پیسو برابر سي، په پیسو اخلم، کنه مفت خل سوق نه راکئ، لډی رانو نه راټولو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشوي د انتخاباتو لپاره د دوی یوازنی اندیشنه امنیتی ستونزې دي. هوا علم نورستانی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا اندېښنې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې په پرله پسې ډول انتحاري بریدونه وشو. اجمل تورمان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امنیتي پیښو د دغه هیواد د انتخاباتو د کمیسیون مشره اندېښمنه کړې. هوا علم نورستانی دغه اندېښنه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړه. ویل نا امنی یوازینۍ ستونزه ده چې دغه ملي پروسه ګواښلې شي. د وی یوازنې ستونزه چې موږ یې اندېښمن کړیو امنیتي مسایل دي. خدای مکړه په کوم سایت کې کومه پیښه رامنځته نشي او د خلکو پر روان او روحیه تاثیر ونه کړي. په تیرې وونه کې په کابل، ننګرهار، پروان او زابل ولایتونو کې په پرله پسې ډول چاودنې او انتحاري عملی وشوي چې په لزګونو کسانو ته په کې مرګ شو بلوا وخته. اغلی نورستانی وای د امنیتی ننګونو لامل به د انتخاباتو ل 15303 مرکزونو څخه 401 دیرشي تړلی وي، خو په خبره امنیتی ورګانونو دوی ته ډاډ ورکړي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیت ټینګښت په برخه کې پوره هڅه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشوي دوی په نورو برخو په ځنګړي ډول د انتخاباتو تخنیکی برخې ته پوره چمتووالی لري او تیرې ستونزې به تکرار نشي. دا زیاتوي چې سیستم بایومیټریک دی او په کافي اندازه کارکونکي هم روزل شوي دي. د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو ونی پاتې ده. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د تلی یا میزان د میاشتې په شپږم نیټه تر سره شي. د انتخاباتو لپاره یو شمیر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت موضوع جدي ګڼي وای ک په دغه ورځ امنیتي تدابیر سم نوي خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون و نه کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادی راډیو ته وویل
امنیت اساسی موضوع ده که چه تخوی نخواسته نامنی انتخابات پر از بانی کنترول نسی یعنی یه شایی چی پیهی که قدر خلق کدو بده محدود وی او پا این حال که خوی نخواسته تلفات مونی بری
طالبان اومخ که ترده ده افغانستان ده ولسمشره انتخابات گوا خیلی او دای یو امریکایی ده سیسه بلله ده دغه ډلې د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي ملکی خلکو ته د زیان رسیدو مخه ونیسي خو هغه کسان به پنه کړی چې د دغه انتخاباتو کامیابولو او د امنیت د خوندیتوب هڅې کوي.
بلور ته د ولسمشي یو شمیر نوماندان وای د ولسمشي د انتخاباتو یو شمیر نوماندان وای د نامنو یو لعملې سم کمپاین ونه شکړای. دوی وای سره لدې چې د دې مودې په لړ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات او سولې ته هیله مند کړي وو. بلخوا ناامنیو پر ټاکنیزو سیالیو سیوری خوړولی وو. خو د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې له نوماندانو سره د کمپاینونو په لړ کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې همکاري شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
دا چې د انتخاباتي سیالیو د ختم لپاره یوازې 15 ورځې پاتې دي یو شمېر نوماندان شکایت کوي چې د نامنیو له امله خلکو ته خپلې برنامې نشو رسولای. د ولسمشرۍ نوماند شهاب حکیمی وایي کې دای شي پراتلونکو نږدې ورځو کې ډیری نوماندان له انتخاباتو په شاشي
د افغانستان په ټولو ولایتو کې جنگ روان ده. زه فکر کوم چې وخت کافي نه موږ ورسره کولای شو کوو چې ورسره د انتخاباتو څخه دا د ما خبرت په نوټ کې چې د افغانستان خلک په اشتراک کې
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې ټکنیزې ټیم غړی بشیر احمد تینج هم ورته نظر لري.
موږ خپله نهایي هڅه وکړه تر څو خپل پیغامونه خلکو ته ورسوو خو د نامنیو او ځینو نورو ستونزو له امله سل په سله مدا کار ونه شو کړای. اوس نو د دې 15 پاتې ورځو په لړ کې هڅه کوو چې خلکو ته خپلې طرحې او پلانونه ورسوو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې غړی فضل غنی حقمل هم وایي چې ټاکل شوې موده د دوی د کمپاین لپاره کافي نه و.
دا دوه میاشتې ده زموږ لپاره کافي نه و او خبره دا وایي چې دا موده یو څه نور هم غزیدلې وای تر څو مو په دې توانېدلې و چې د افغانستان ګنچ مې نور ولایتونو ته سفرونه کړي او خپل طرح برنامې ملول سره شریکي کړې.
ښاغلی حقمل هم نامنۍ د دوی د چارو پر وړاندې لوی خنډ بولي خو یو شمېر نوماندان بیا د انتخاباتي کمپاینونو په اړه راضي دي او وایي چې په کافي اندازه یې ګڼ شمېر ولایتونو کې د خلکو سره خپلې برنامې شریکې کړي تر څو خلک دوی ته رایه ورکړي. د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې وایاند جاوید فیصل
موږ له شمغه تر نور ټولو کمپاینونو وړاندې د افغانستان څلور د ولایتونو کې د خلکو د پوهاوي لپاره او هغوی ته د خپلو پروګرامونو تشریح لپاره کمپاینونه پیل کړي وو. د ولایتي کمپاینونو تر څنګ جمهور رئیس او د ټکټ رئیس او د هغوی معاونین مختلف ولایتونو ته لاړل، سفرونه یې وکړل او په ولایتو کې له خلکو سره خبرې وکړلې.
د ورسمشي بل نومان فرامرز تمنا هم د ټاکنیزو سیالیو ټاکل شوې موده کافي بولي.
در مدت تعیین شده
په ټاکل شوې موده کې مو له خپل پلویانو سره خبرې وکړې او خپل برنامه او طرح مو ور سره شریک کړای شوې.
دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې نوماندانو بلکې له عام خلکو سره هم د انتخاباتو په ورځو کې د نامنیو لامل اندېښنې موجود دي. تر دې وړاندې طالبانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ګواښ کړی چې د دې پروسې په لړ کې به خپلې حملې زیاتوي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیا د ټاکنیزو سیالیو په لړ کې د نوماندانو د امنیت د خوندیتوب خبره کوي او ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو په ورځ کې به هم امنیت ټینګ کړي. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زی
دوی د غونډو او جلسو د امنیت تامین د زمونږ د انتخاباتي پروسې د امنیت د تامین د لوی برنامې یو برخه ده او موږ د ته متحدو او تر اوسه پورې موږ په موافقانه توګه دلته پرمخ تللي. پښتو ګورې چې باندې یو څلور 15 غونډې سي یوازې په یوې کمپاینیز غونډې کې چې پروان ولایت کې متاسفانه موږ دلته یو پیښه درلوده، اما په نورو غونډو کې دا هیڅ پیښه او ملت د افغانستان شاهد نه.
پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که د انتخاباتو په لړ کې امنیت خوندي وي دا پروسه به په شفاف ډول مخته لاړ شي او خلک به هم پراخ ګډون وکړای شي.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره. د پکتیاوالو استازي ژمنه کوي چې د دې ولایت ښځې به د ستونزو سربیره په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پکتیا کې د ښځو د شبکې مسؤولان او غړي وایي د امنیتي او کلتوري ستونزو سره سره په راتلونکو ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل هیواد برخلیک په خپل ټاکي. دوی د کورنیو له مسؤولینو غواړي چې خپلو میرمنو ته په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړي. دغه میرمنې زیاتوي د ټاکنو او شکایتونو د کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو ته له سزا ورکولو وروسته د ټاکنو په اوسني کمیسیون باور زیات شوی دی. نور حال له پکتیا د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان په راپور کې.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې په راتلونکو ټاکنو کې د میرمنو د پراخ ګډون په موخه غونډه رابللې وه. دوی چې رسنیو ته یوه مطبوعاتي اعلامیه هم ولوسته وویل چې د دې ولایت میرمنې به په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او هیڅ ډول ستونزو او محدودیتونو ته به تسلیمي نه شي. دغه میرمنې وایي که څه هم د رایې اچونې په ورځ دا کس اخیستلو موضوع ځینې میرمنې اندېښمنې کړي، خو دوی له دې کاره هرکلی کوي او د ټاکنو د روڼتیا لپاره یې مهم بولي. د ناستې یو شمېر میرمنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
که واقعیت وایو عکس یو داسې موضوع ده چې د درغلیو مخنیوی کوي، یعنی دا واقعیت یو سالم سیستم ده، یو ښه نظم منځته راوړي. خو بیا هم موږ مایوسه کېږو نه، دې پروسې په هغه کې به ټول خویندې ګډون وکړي او کوشش کوو خویندې دې ته تشویق کړو چې باید دوی انتخابات کې سم وخت.
زما نوم ناهیده ده. زموږ خوند تصویر نه ترس نه لري، هغوی په کورونو کې ترس لري ځکه چې د هغوی پلارونه د هغوی ورونه هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ته ولې عکس اخلي. خو متاسفانه تذکرو ته عکس اخلي، کوم بل هیواد ته ځي غوا ته پاسپورټ لپاره عکس اخلي. دا یو ملي پروسه ده، ژوند پورې اړه لري، راتلونکي پورې اړه لري، هغوی لپاره عکس نه اخلي. دا ډېره د متاسفانه خبره ده.
د افغان ښځو شبکې یو بل ګډونوالې میرمن پکتیاوال د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ټاکنو کمیسیون وروستي اجرات چې له مخې ځینې دولتي چارواکي د ټاکنیزو اصولو په سرغړونې له رای ورکولو محروم او نقدې جریمه کړل او د پخوانیو کمیشنرانو له محاکمه کېدو وروسته د میرمنو باور د راتلونکو ټاکنو پر شفافیت ډېر شوی.
کمیسیون مې د امید بیخي ختم و، صفر و. خو کله چې دغه دوه پرېکړې دوی وکړې چې یو تعداد کمیشنران دې ته اجازه ورکړه او دا شکایت کمیسیون چې څو ورځې اعلان یې چې څوک چې د دولت د نفر ده او د کسان چې کاندید دي دوی ملاتړ کوي، دوی ته یو څه نقدي جریمه او د رای ورکولو نه دغه لږ لږ موږ امیدوار کوو، خو سل موږ مطمئن نه یو.
په پکتیا کې د افغان ښځو شبکې مسؤولین او غړي وایي که څه هم د ټاکنو لپاره عامه پوهاوی څومره چې لازم ونه دی شوی، خو دوی وایي په پاتې ورځو کې به هم کور په کور وګرځي او میرمنې به په روانو ټاکنو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
بل لور ته په خوست کې یو شمېر ځوانانو د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکي ټاکنې سټیم څخه ملاتړ وکړ. نجیب الله لوخیل راپور لري.
د پنجشنبه په ورځ د خوست لسګونو ځوانانو د وی غونډې لارې د جمهوري ریاست پر راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکي ټیم ملاتړ اعلان کړ. ویناوال وویل د دې لپاره له ولسمشر غنی ملاتړ کوي چې په خپل دوره کې له زورواکو سره مقابله وکړه، د سولې لپاره یې هڅې وکړې او ځوانان د ده په وجود کې خپل ښه راتلونکی ویني. په خوست کې د دولت جوړونکي ټیم یو مشر عارف الله پښتون آزادۍ راډیو ته وویل له دې غونډې بل هدف دا و چې ځوانان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې ولسونه پراخه ګډون ته وهڅوي.
دولت ساز د ټیم نه د ځوانانو د ملاتړ غونډه ده چې ځوانانو په دې کې پراخ ګډون کړی دی او خصوصا ځوانان په ډاکټر صاحب اشرف غنی کې خپل آینده تضمینوي، خپل آینده ګورین او صرف کس هم دوی په پام دی کوي چې باید موږ نن ورځ خلکو ته پیغام ورکو، یو مسیج ورکو چې یو څو ورځې بل چې د انتخاباتو ملي ورځ ده، دغه سرنوشت سازه ورځ ده، په همدغه دي ټول ځوانان مشران خویند علما کرام ګډون وکړي.
په دې غونډه کې د خوست د یو شمېر ولسوالیو د ځوانانو د بنسټونو استازو هم برخه اخیستې وه. نقیب الله همت چې د زازی میدان د ځوانانو په استازیتوب خبرې کولې وویل
په ملي کچه باندې موږ د غني سیاست ستایو. د هر څه نه وړاندې زرواکو سره تر ټولو سخته مقابله کړې ده په دې دولت کې. د افغانستان پیسې هغه پیسې چې افغانستان ته راغلي دي هغه یې مدیریت کړي دي. د سولې لپاره ډېرې هڅې وکړلې. سوله په افغانستان کې اوس د هر افغان خولې باندې د سولې کلمه راغلې ده. د حساب ورکونې حساب غوښتنې دغه لړې رامنځته شوله او زرواکو سره تر ټولو زیاته مقابله وشوله. دلته
د یوې مدني ټولنې مشر اسماعیل زدران وویل
هیچا هم دا نه منله چې اوربند به شوی وي، هیچ هم دا نه منله چې افغانستان ته به حکمتیار صاحب خپله روان وي. اتر ولس مشری ته بو سودریږي خو له دولس مشر وجود کې دا وشول او زه وایم چې د دوه وجود کې با اوست طالبان ورونو سره مسله راځي.
د ځوانانو په دې غونډه کې یو شمیر قومي مخورو او سپینګرو هم برخه اخیستي وه. قومي سپینګری حاجی زبرجان ول د تاریخ په اوږدو کې د لوی پکتیا ولسونو د افغانستان په تاریخي مسلو او د نظامونو په پیاوړتیا کې ټاکونکې ونډه اخیستې ده.
دا ساده تکما چې پکتیا ولایت کې کیم دی دا چې پېټو کې په چوند غواله ده کنه ولا ده دا خبره ده تکما چې اشرف غنی صاحب کې کیم دی مخ نو ورسانوش کی مخ خپلنی او په تر غره کې نوش کی کاوه چله تا به سلام ده چې پاسره خاجي صاحب ته اوتو چاوي.
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست راتونکو ټاکنو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون اتلس تنو ځوانانو نوماند کړي دي. ټاکل شوی په افغانستان کې ولسمشر زی ټاکنې د تر پشپګمه یا د روان سپتمبر میاشتې په 28مه ترسره شي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بشری حقوقو فعال کلالی اسماعیل چې څو میاشتې د پاکستان د حکومت تر تعقیب لاندې و امریکا ته پناه وړي. میرمن اسماعیل د پنځشنبه په ورځ له نیویارک څخه له آزادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې درې ورځې وړاندې امریکا ته رسیدلې او د پناه غوښتنه یې کړې. نور جزئیات د اسمت ساروان په راپور کې.
درې دېرش کلنه ګلالۍ اسماعیل چې په پاکستان کې د تیر کال د اګست د میاشتې په لاریونونو کې د ګډون په خاطر پر دولتي ضد فعالیتونو تورنه شوې وه وایي چې د سریلانکا له لارې یې ځان امریکا ته رسولی دی.
سریلانکا په لارې باندې وتلم او له هغې نه پس بیا ما سره چونکې زما پاسپورټ وو ما څخه ویزه وه د امریکې هلته نه بیا زه امریکې ته.
د دا همول چې تیر ځل امریکا ته تللې وه د هېواد ته د بیرته تللو ویزه یې لرله نو له پاکستانه سریلانکا ته لاړه. سریلانکا له پاکستانیانو ویزه نه غواړي. په بریتانیا کې هیومنست انټرنیشنل موسسې ته چې د بشري حقونو یوه غیر دولتي موسسه ده آغلی اسماعیل ویلي دا سمه ده چې خوندي امریکا ته رسېدلې او د پناه اخیستو په لټه کې ده. وروستۍ څو میاشتې د دې لپاره د نه زغملو وې. دا وایي چې ګواښل شوې تر فشار لاندې وه خو نیکمرغه ده چې ژوندۍ پاتې شوې ده. د آزادي راډیو ته وویل چې مبارزې ته به دوام ورکړي.
د بهر راوتلو مقصد هم دا دی چې خپله مبارزه جاري وساتم.
د تیر کال په نومبر میاشت کې میرمن اسماعیل د اسلام آباد هوایي ډګر ته رسیدو سره سم ونیول شوه. دا وروسته په ضمانت خوشی شوه خو نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې شامل کړل شو. د دې تیر کال په اګست میاشت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په یو لاریون کې وینا کړې وه. دا غورزنګ یا پی ټی ایم وایي چې د پاکستان پوز په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې پښتانه بې دریغه وژلې او بې درکه کړي دي. ګلالۍ اسماعیل چې پښتانه ده د بې درکه شویو پښتنو په اړه د وینا په خاطر نیول شوې وه. که څه هم د ګلالۍ اسماعیل پر ضد کوم څرګند تور نه دی لګول شوی خو دا د دې غورزنګ د یوې مطرح فعالې په توګه معرفي شوې ده. ګلالۍ اسماعیل چې د بشري حقونو د دفاع جایزه یې هم ګټلې ده د تیر کال په نومبر کې آزادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان اقدام د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو د ژغ د غلي کولو لپاره د دې هیواد د حکومت له کینې ډکه هڅه ده. ګلالۍ اسماعیل په 2018 میلادي کال له افراطیت سره د مبارزې په خاطر د انا پولیتکوفسکایا جایزه وګټله. دا وایي د دې خلاف تورونه په پاکستان کې د بیان د آزادۍ د مخنیوي لپاره د پاکستان د پراخو اقداماتو یوه برخه ده. دا هیواد د خپل تاسیس له وخته نیمایي عمر د پوز تر کنټرول لاندې پاتې شوی دی.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
ګڼ افغانان په دې باور دي چې ویشته ګناه لري که په لارو کوڅو کې پراته وي. په کابل کې اوس ځینې ماشومان ویشته له ډیرانونو ټولوي خو دوی د ګناه غم نه دی اخیستي. دوی له دې لارې روزي ګټي. یو کیلو ویشته په کابل کې نن سبا تر 3000 افغانیو پورې خرڅیږي. په دې اړه ناجا صاحب له کابل راپور لري.
اول به ما کبار را ټولاوه چې ګورم انډیوالانو مې اختلاس کینو مال داسې کوي.
سوارلس کلن اسمت الله له سهار تر مازیګره په کابل کې کور په کور ګرځي او د خزو ویختان را ټولوي. هغه وای له تیرو 15 کلونو راهیسې همدا کاروبار کوي او خپل کورنۍ ته لدی لارې نفقه برابروي.
د یختو کار کوم، دا سلور پنځه کال کېږي چې کوم. جنا درته څوک نه را باندې خرڅي، سر کوتل ته لو هلته کورو ته ټک ټاک ور وو یخته لري، په پیسو برابر سي، په پیسو اخلم کنه، مفت خو څوک نه راکوي، لدی رانو نه راټولم. د ورځې درې سو پیدا کوم، دوه سو کله کله، یو نیم سلام آمدی نه زه ډوډۍ پیدا کوم، کور ته وړم. کور کې مې یو مې وړکی ورور دی، پنځه خواندې مې دي، او پلار مې هم کار نه کوي، مور مې هم له کورې باندې نستی وتی، او زه مجبور یم چې دا کار وکړم.
د دې تر څنګ یو شمېر ښځینه سینګارځایونه هم شته دي چې ویښتان د پیسو په بدل کې اخلي. سعدیه په کابل ښار کې د یو ښځینه سینګارځای مسؤوله ده. هغه وایي د ویښتو قیمت د کیفیت له مخې ټاکل کیږي.
بیشتر پشت موی جری میان هر یک از موی مثلا شانه میکنی پشت از
خلق تر ډیره قیچی شوی او جړ وښتو پسراتی، ځکه هغه وښته چې خزي وټه کوي تر ډیره ریخه لري او وښتان پی کری. جړ وښته کیلو په 3000 افغانۍ او قیچی وښته 2000 افغانۍ اخلو.
میخریم
سلر وشکلنه تمنا چې مشکرنګ وښته د 100 میاشتو رئیس یو ټکړی و نن پر ارشګری خرڅ کړل.
ترغلم ارشګا تا کور کې مې وښته قیچی کړی ول او مینه غوښتل چې ځای شي تمیرال الخر پکړل کیلو پی 1500 کور کیم دروازه ما شومان ټک ټک راغل موږ نه ویخته وختل نو بیا موږ ورنکړ زراغلم دلته فارشګا کې می دوه تمی ورکړ.
په کابل کې د محل شل بیلابل شرکتونه په همدې برخه کې کار کوي. د دغو شرکتونو د مسولینو په وینا د ویختو د پیرو پلور لاري په میاشت کې میلیونونه افغاني آیت ترلاسه کوي. دوی وایي دغه ویختانو د خولیو، مصنوعي ویختو، کالیو او همدارنګه په طبي بوټو کې ترې کار اخیستل کیږي. په کابل ښار کې د یو چینایي شرکت مسؤول حبیب الله وایي دوی دغه ویختان پروسس کوي او بیا چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته لیږدوي.
د قیمتونه مختلفه دي، دا باز کیلو په 2000 ده، باز 2500 ده، دا د مختلف ولایتونو راځي، د افغانستان د ولایتونو راځي، کلو ناراضي د افغانستان د څلور دور ولایتونو ناراضي، دا ګومنځ سکله د سر د ګومنځ یوغه کې کوم اختصاص راوځي هغه اختان یخلي.
هغه وایي نږدې و میاشتې مخکې دا کاروبار پیل کړی او حکومت ته شل سلنه مالیه هم ورکوي. د ویښتانو دغه کاروبار لزګونو کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده. د چینایانو د شرکت تر ټولو کوچنی کارکوونکی عزیز الله دی. هغه له سهاره تر مازیګره پورې ویښتان تلي او په بوجیو کې ځای پر ځای کوي.
مسند هغه بوجونه چانټي کوو نوړو وي سر سپینه دانه په کې ګورو کټینګ وباسو سره دای نرانې وختان دا تین نه ریکو دانه چلی مونږ ته په کیلو شل روپې دي.
که څه هم د وختانو خرڅلاو یو قانوني مسله ده، خو دا چې دا چاره نوي ده د وختانو ډیری کاروباریان د پولیسو له لورې درول کیږي او ډیر کله له زورونو سره مخ دي. د وختانو د خرڅلاو دغه شرکت دا مهال په کابل، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نبی الله صابولی لارغندابه پر استولې سمس کې لیکلي دي 13 ورځ د صابول ولایت روختون د ناروغانو پوینو رنگ شو ډیر زیات پرې خپایو. اسد الله اندړ لمیزان ولسوالی لیکي هر لورې باید د عوامو ژوند ته پاملرنه وکړي. شمس الدین شباب له بدخشان لیکلی دی طالبان باید له افغانانو سره د سولې خبرې پیل کړي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی دی د لوګر درویش کلی ته د برق د لاین کشولو چاري شروع شوي دي، هیله ده چې برق ژر راشي. شیر علم انډیوال له ځاځي اریوب لیکلی دی د ټولو افغانان د هڅولې دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د یو کاندید نوم یې اخیستی دی چې افغانان باید هغه ته رایه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي په زابل کې پر ملکیانو باندې بریټ یو وحشیانه او غیر انساني بریټ او طالبان هیڅ وخت د پوینه د سولې اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې رس ویني. عبدالرحمن پر استولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان باید د افغانانو مخاونني سچ په انتخاباتو کې برخه اخلي. هر څوک کولی شي چې هغه کاندید ته د پوینه رائے ورکړي چې هغه د افغانستان لپاره په خیر وي. او عبید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي ټول افغانان که غواړي چې خپل راتلونکي وټاکي باید انتخاباتو ته مخه کړي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې کونړ ته مخه کوو. هلته نشئی کسان زیات شوي دي او په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو. د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو څلور بجې او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پرونی حملې د مړو شمیره 9 ته لوړه شوې ده. د زابل د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په دې موټر بم حمله کې 130 نور کسان هم ټپیان شوي دي. ویاند زیاته کړه چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه به وکړي. ښاغلی غنی یوه ورځ وروسته له هغه دا ژمنه کړې چې په ننګرهار ولایت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې د 150 ملکي وګړو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د حزب اسلامي د مشر د کمپاین غونډې ته نږدې نن د هوان مرمۍ راپرېوتې. چارواکي وایي چې په دې مرمیو څوک نه دي زیانمن شوي. په داسې حال کې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر وړاندې د اقداماتو په اړه غور کوي، د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په پام کې لري چې نن ښاغلي ټرمپ ته د ایران پر وړاندې د احتمالي پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې تیر کال 9 میلیونه زیات ماشومان د افغانستان، سومالیا، جنوبي سودان، سوریې او یمن په ګډون په جګړه ځپلو هیوادونو کې زیږیدلی دي او د امریکا په پلازمینه واشنگټن ډی سي کې په ډزو سره 1 تن وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. پولیس وایي چې د بریدګر د موندلو لپاره هڅه کوي.
د کونړ وسیدونکو وایي په ولایت کې د 400 کرسټل یا شیشه او د ټابلیټ کاپونم د نشئی موادو استعمال زیات شوی دی. خلک اندیشنه لري کچیرته د دې مخاونې نیول شي نو پراتون کې کې به ستر سرخوژی خلکو ته جوړ کړي. په دې اړه روح الله انوري له کونړه یو تفصیلی راپور لري.
د کونړ ولایت په مرکز کې ډیرې ځوانان په هیروینو، افیمو، 400 کریستال او داسې نورو مخدره موادو روږدي شوې دي. 30 کلن ظریف خان چې د مخدره موادو کارولو ډیر کمزوري کړې وای، له 15 کالو راهیسې په نشئی توکو روږدي دي.
ما تقریبا 15 کاله کېږي چې زنه شکوم. ما ته وګورئ، زه درته وسې واکس خیم، هغې کې ما وګوره، وس ما وګوره. کومه نشه بس دې دنیا کې دا مې ټوله کړي. شیشه چې ده کنه انسان ډیر زر د منځه وړي او ډیر زر یې ختموي. او زه ټولو کونړیانو ته دا ویل غواړم چې نور دغه شینه لاس والی او بیا ده چې څوک یې خرڅوي او دولت په وړاندې مزاغه وکي او وینس.
دی وای په زلمیتوب کې لملګرو سره په نشئی توکو روږدې شوه او همدغه نشو دغه بد حالت ته رسولې دي.
دغه خلکو ته مې له غوښتنه داده چې راشه خپل مونږ او دس وکي او دغه دنیا غم وکي او دا خو 15 ورځې دنیا ده. به به سبا ارمان کوي پوه شي به د شاغې دنیا ته منګ و تاسو کوشش او خواري وکړو. دغه شیان نه هیڅ شیم نه جوړیږي.
د کونړ په مرکز کې د ظریف خان په څیر په سلګونو نور ځوانان هم شته چې یا چرس سخی یا کریستال یا ټابلیټ کا کاروي او یا هم په نورو نشئی توکو روږدي دي. د کونړ د مرکز اوسیدونکو د یو شمیر ځوانانو لخوا د دغه نشئی توکو په کارولو اندېخنی خي او وای کمخې وننی ولشي د نوی نسل اکثره ځوانان به په دغه موادو اخته او بیا به مخه نیول هم حکومت او هم ولسته ګران وي. اکرام الله کرامت او محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل.
هر طرف ته چوغور په ولسوالو کې د کوپ مرکز کې ډیر ځوانان په دې نشئی توک باندې
او دغه شینو ډیر هم شوی دی او ټول کلو کې او په خاریو کې شته دي او رواج ګرځیدل دي. غټه واړه په دې مرز باندې اخته دي. نوی نسل لپاره ټول تباہی ده. موږ د دولت نه د غوښتنه کوو چې د دې مخنیوي باید وشي. دغه که چرس کې او ګار عمل کوي دا خامل نه دی. دا چې دا عمل کوي نو غواړي چې د په کورنۍ کې کېدای شي نور هم دغه څه پیدا شي او دغه څه عمل وکړي.
دوی وای په رڼا ورځ او ښکارا توګه دغه نشي توکي په یو شمیر هټیو کې پلورل کیږي، خو څوک پوښتنه نه کوي. په کونړ کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مسولین هم مني چې په دې ورستیو کې په دغه ولایت کې د خیخې، چرسو او ټابلیټ کا استعمال زیات شوی. د یاد ریاست رئیس ابراهیم ماموندوای:
نو په کونړ کې هم د نشي توکو پیرودل او پلورل دا شتون لري. هو، د نشي توکو قاچاق، اعتیاد او تولید مخنیوي د امنیتی ارګانونو کار دی، د ټولو ملي امنیتی ارګانونو مسولیت دی، بیا خصوصا د ملي پولیسو. کریسټل یا شیشې په نوم باندې او د ټابلیټ کا په نوم باندې یو ډول ګولۍ دي نشر اوړي، دغه استعمال ډیر شوی دی. او د دې
دی وای پوخه به ورسره بلابیلو مرستندوی ادارو د نشي توکو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره مرسته کوله، خو اوس دغه مرستې بندې شوې. د کونړ امنیه قومندان شفیق الله سهار وای په روان کال کې له شلو زیات کسان د نشي توکو د قاچاق او پلورلو په تور نیولي، عدلی او قضایی ارګانونو ته لیږلي دي.
په تعداد سالی رشت قضی د مواد مخدر د پولیسو لخوا نیول شوی 25 کیلو چارس او 8 کیلو تاریاک، 15 گرام هیروین، 8.5 گرام شیشه، 2 لیتر الکلی مشروبات، په تور 29 نفره، 4 اراده وسایت نیول شوی، مربوطه سارندوالی ته سپارل شوی. چک پینټو کې خصوصا دکانو کې کلو کې بخش د مواد مخدر کار کوي.
په کونړ کې د استیناف سارندوالی رئیس محمد موسی اساق ازادي رادیو ته وویل دوی ته د امنیه قومندانۍ لخوا د مخدره موادو اړوند شپږش دوسی سپارل شوی دي.
منګ تا د قومندانۍ څخه 15 قضیه په دې کال پاتنه وی کال کې راغلي دي، دغه 15 نهایي شوی دي او نور چې دي څه په استنافي غور کې دي او څه هم نه شوی دي په محکمه کې دي.
زیات پکې متادین نیول شوی دي، دوسیګان کنه سوداګری دي، پلورون کې دکانداران
زیات پکې دغه دي، د مواد مخدر خرڅون کې دي ډیر زیات دوسیګان چې منګ ته په دې کې راغلي په دې کې شیشه دي.
د کونړ د استناف محکمه مسولین که څه هم چې له خبرو کولو ډډه کوي، خو ازادي راډیو ته په لیکلي بڼه د هغو کسانو د شمیر او هغوی ته د اعلان شوو سزاګانو په اړه معلومات ورکړل چې څوک د نشي توکو د پلورلو په تور نیول شوی او د څارنوالۍ له لورې دوسی محکمې ته محول شوی دی. په دغو معلوماتو کې ویل شوی چې د روان لمریز کال له لومړۍ نیټې نه تر ننه پورې محکمې ته 10 دوسی ورغلي چې 1300 تورنو پورې اړه لري، او هر یو ته یې د ورسره نیول شویو موادو د اندازې په حساب سزا اورول شوې ده. په سزاګانو کې له 15 میاشتو څخه نیولې تر 8 کالو او 6 میاشتو پورې قید شامل دی، ځنې په نقدي جرمو هم محکوم شوي دي. خلک وایي د هر ډول نشي توکو کارول، کرکیله او سوداګري د اسلام په دین کې حرام او د افغانستان په اساسي قانون کې منع شوې ده. له دې عمله حکومت او خلکو ته پکار دي چې د دغو موادو په لمنځوړلو او مخنیوي کې یو بل سره همکاري وکړي. یوازې د کونړ ولایت مرکز نه دی چې نشي توکي پکې په اسانه ترلاسه کیږي، بلکې راپورونه وایي چې په لویو ښارونو کې د امنیتي ارګانونو مخې ته دغه توکي پلورل کیږي.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو پاره درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتونو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولین او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلی سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره وورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره وورو. ښاغلی فضلی د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به یې له ښاغلي فضلی څخه واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو موینیت په وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اتو میاشتو راهیسه سره لدی چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالیه محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیه وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوي چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سب چې غوي ته عملا مجددي امتیازات ورکو. موږ وتواني دو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ په هواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخر بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې موږ ته 8 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلالت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وايي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بل سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي، مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نور کول کیږي په غډول شي، یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د آسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملاً په پروژو کار کوي. ون سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه دا ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لاره واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقو نه او هم د دوی امتیازاتو نه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکي څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډېرو ولایتو کې سهولتونه جوړ سي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ یې د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډېرو نورو بېلابېلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره دي د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد د شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دي ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامې له وزارت سره موږ عملا لګیا یو. په تیر یو کال کې کابو 300 دغسې کسان موږ بېلابېلو هېوادونو ته لېږلي چې دننه د هېواد دننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کېږي. په صحي برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشپونه او نور نړیوالو هېوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تېرو 8 میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو، او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو 8 میاشتو گزارش دوی ته ورکاو، د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي، دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو 8 میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ له بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هېوادوال شهیدان او معلولین لرو. یوه اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټولو ته رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک کو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسو مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولای سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول سوي دي چې د قانون لمخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري یا مکولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوي دی؟ کدا بخیر نه وي
یو لوی ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له معلولیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړي چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې ترڅنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یو طرحه ومنل شوه چې په هغه کې د مالیات لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام کړ او پولیسي په مشرانو جرګه کې به هم چنان سناتور او د دې ترڅنګ د جمهوریت ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرټریټ وي. دمګړی د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغه کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټول اداري ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسیدلې. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، مالیات لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تحمیه ورکول کیږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کرش میرا راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیات لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسیدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکو، ټول ادارات به ارزیابي کړو او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسو ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضلی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یو ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسو یې مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړه، لای چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول او موږ تاسو لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یو معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسو په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسو. په همدې اساس مو د معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافي او کلی تغییر راوسته او مستویده یې عملا د عدلیې محترم وزارت کې ده چې ډېر زر به د هغوی د عدلیې د محترم وزارت لخوا ولسي جرګې ته ولېږل شي او د ولسي جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه یې طی شي او د توشي مرحلې ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شتا حقوق به څو چنده پورته لاړ سي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ سي، او د دې ترڅنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول سوي. په قانون کې، په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي. حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 ماده سره مشابهت لري، موږ ځان مکلف کړو چې دوی د ژوند ټول برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه، ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر ژر به د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جاوید اوربل یم د کندهار ولایت لرغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت ورکوم. زما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزکونو څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والي او بالخصوص د کندهار ولسوالۍ امنیه قمندان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او ولس د نارضایت خواته ستون شي نو موږ وایو چې حالات به نور هم خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم مولا د بوری په بند کې کوچان یو مختای یو کلینیک وکړت بای د جو کې یو کلینیک ضرورت لري یو مکتب په سخت ضرورت لري چې دا مکتب او دا کلینیک مختای یو کې موږ نو څه دا پایښت چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړی چې دا ډیره 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 مننه دي په تاسو.
السلام علیکم، زه شیر احمد خاکریزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیه قمندان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کېږي طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بېچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسؤلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کړو. هیله ده چې وکولای شو یو حل لاره ورته پیدا کړو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غواړم دا ووایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونه پورې پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت